د ورځې 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو. خو لمړی خبرونه. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان او متحدو ایالاتونو ځانګړو استازو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړي. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو بیا کار پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو متمرکز دي. خو د بانک د 150 میلیون ډالرو په لګښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړې به خبرو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. امریکا په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره د څه باندې 340 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون پر ټوټر ولیکل دا د هغو بشري مرستو یو برخه ده چې واشنگټن له افغانانو سره ژمنه کړې. لویدیځو هیوادونو د اوکراین هیواد ته د نورو وسلو د استولو ژمنه کړې. امریکا، برتانیا او کاناډا ویلي دي چې د اوکراین پوځ ته به د توپچي وسلې او مهمات ورکړي څو د روسیې د یرغل پر وړاندې د دې هیواد د ختیځو سیمو دفاع وکړي. دا پریکړه پرون وروسته له هغه اعلان شوه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د برتانیا، کاناډا، جرمني او نورو لویدیځو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. او روسیا وایي د اروپایي ټولنې د دوو هیوادونو شپږ دیرش ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالنډ دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووځي. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې ته تر 300 زیات وبخی. د فبروري له 23 نیټه راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلی دي. او روسیې هم په ځواب کې د هالنډ، بلجیم او له هغه مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل ښار په لویدیځ کې پر عبدالرحیم شهید ښوونځي تر سره شوی برید یو شمیر نړیوالو غندلای دی. دا برید چې پرون وشو لا یې هم د تلفاتو دقیق شمیر نه دی اعلان شوی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په دې اړه احمد شیبر نور جزئیات اوروي.
طالبانو ژمنه وکړه چې د کابل په لویدیځ کې به امنیتي تدابیر پراخ کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دشت برچی کې د سې شنبې د ورځې تر چاودنو وروسته د امنیتي ادارو د غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه.
د اسلامي امارت مسؤولو ارګانونو عاجل اقدامات کړي دي. د عاملینو پسې لټه روانه ده. انشاءالله وبنیول سي او د خپلو جنایتو انجام به وویني. او همداراز د راتلونکو دا ډول پیښو دپاره به هم لازم تدابیر په پام کې داسې ونیول سي. د هیوادوالو د امنیت لپاره اسلامي امارت مسؤلیت لري او انشاءالله دا مسؤلیت به ادا کوي. خو دغه بزدلانه اقدام بیخي په ملکي جای او ملکي خلکو باندې و. د سیاسي هغه ښوونځی ده او د معمول له مخې هلته هېڅ انسان هم زړه نه خوري سي برید وکړي او هېڅ موخه نشته پکې. متاسفانه زموږ دښمنان دومره بزدل او نامرده دي چې دا هر څه اقدام ته ملاتړي او داسې کار کوي. په صورت اسلامي امارت په انشاءالله دې مخنیوی کوي.
جرمني آژانس په کابل کې د پولیسو په وینا څرګندوي چې په پرونی چاودنو کې 9 کسان وژل شوي دي او 19 ټپیان شوي دي. د کابل د پولیسو ویاند خلیل زدران زیاتوي چې لا هم دا وروستۍ شمېرې نه دي. یو شمیر نتایج شوي راپورونه بیا څرګندوي چې په دې بریدونو کې 25 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې لومړی په یوه تعلیمي مرکز کې 14 وشوه، بیا لږ وروسته پر سره نږدې چې کله زده کوونکي له عبدالرحیم شهید ښوونځي څخه د رخصتۍ په وخت وتل، دوی پرله پسې 14 وشوې. د جرمني اژانس په وینا په پیل کې طالبانو خبریالان نه پرېښودل چې د 14 د ځایونو تصویرونه واخلي، او دوه سیمه ییز خبریالان یې د لنډ وخت لپاره توقیف هم کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې، یوناما، ایران، د سره صلیب نړیوالې کمیټې، د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدي او ځینو افغان سیاستوالو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزي او عبدالله عبدالله، همداراز د مقاومت چپې او ځینو نورو د بمي چاودنې په کلکو ټکیو غندلې دي. د کابل په لویدیځ کې پر تعلیمي مرکزونو تر ټولو خونړی برید پروسه شکال د طالبانو تر واکمنۍ نږدې درې میاشتې مخکې وشو چې لږ تر لږه 50 کسان چې اکثریت یې نجونې وې پکې ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو بیا کار پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو د بانک د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. په دې اړه پام وکړئ د رویټرز خبری آژانس د راپور لنډیز ته. له دې پرېکړې به خبرو دوو سرچینو له دې آژانس سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیون ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د یوې سرچینې په وینا چارواکو له تعلیم پرته د شاوخوا 450 میلیون ډالرو په لګښت په دریو نورو برخو کې د کار د بیا پیل پریکړه د افغانستان د اقتصادي بحران ژورېدو او د خوړو او انرژۍ د موادو د بیو زیاتېدو ته په پام سره کړې ده چې علت یې په اوکراین کې د روسیې جګړه ده. د امریکا د خزانې وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق او لوی تمویلونکي هیوادونه د جمعې په ورځ د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پسرلنۍ غونډې پر مهال د افغانستان د اقتصادي او غذایي امنیت پر زیاتېدونکې ستونزه بحث وکړي. سرچینو ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما، IMF او د اسلامي پراختیايي بانک په ګډون ځینې نور ښکیل اړخونه به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. نړیوال بانک په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو د پریکړې پر مهال ویلي و چې د دوی د پالیسۍ له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق 1 میلیارد دا دی چې د دوی په ټولو خدماتو کې باید ښځو او نجونو ته هم انډول ونډه ورکړل شي. نړیوال بانک تېره اونۍ په یو راپور کې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړ او ویل چې د تیر 2021 کال په وروستیو 4 میاشتو کې په دې هیواد کې د سړي سر عوایدو کې له دریو یوه برخه کموالی راغلی. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د امریکا ځانګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو پر خبرې وکړې. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویس له قوله لیکلي دي چې دوی وایي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویس د ځینو نورو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او همدارس د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. په دې آنلاین غونډه کې د افغان نجونو او ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړې استازې رینا امیری هم ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخه کې یو لړ پرمختګونه شوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. د دې مرستو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په غزنی، هرات، پروان، کندز او خوست کې له زرګونو کورنیو سره مرستې کړې دي. تر ټولو نوې مرستې پرون په غزنی کې له 1200 کورنیو سره وي چې پیسې پرې ویشلې دي. ډبلیو ایف پی په یو لړ ټویټونو کې پرون څرګنده کړه چې تېره اونۍ د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې تر یو لس زره ډېرو کورنیو سره بشري مرستې وکړې. د پروان په سالنګ ولسوالۍ، د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او د خوست په موساخېل ولسوالۍ کې هم له بېوسلو سره د خوراکي موادو مرستې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په بېلابېلو برخو کې په داسې وخت کې له بېوسلو سره د مرستو خبر ورکوي چې یو شمېر خواران تور پورې کوي چې مرستې سمې نه ویشل کېږي. ازادي راډیو ته په دې اړه هر ورځ ګڼ پیغامونه را رسېږي. د څو تنو څرګندونې دلته در سره شریکوو. لومړی یوې د میدان وردګ ولایت کیسه کوي.
خدای خاطر رسمه کوي د روژې مبارکه میاشته ورې کونډې اطمینان د ټول دغه لپاره ناستي او دغه مرستې د همدې لپاره راځي او تاسو یې کړي چې ګوته اچوي.
متاسفانه د هلمند په ولایت کې یو سل اتیا مامورین او ملازمین دي، یو سل اتیا مشرتوج دي، یو سل اتیا کوي دي، یو تن نه دي ورکړی.
حکومت خلق دی، حکومت کی کار کی، مشرناکی کی.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا وایي چې اړمن افغانان ډیر مرستو ته ضرورت لري. وروسته تر دې چې طالبان پروسش کال د زمري په میاشت کې بیا واکمنان شول، د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې دومره خراب شو چې د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړ دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د نورو وسلو د استغلو ژمنه کړې. متحد ایالاتونو، برتانیا او کاناډا ویلي دي چې د اوکراین پوځ ته به د توپچي وسلې او مهمات ورکړي سو د روسیې د یرغل پر وړاندې د هیواد د ختیځو سیمو دفاع وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د برتانیا او کاناډا له صدر اعظمانو بوریس جانسن او جستین ترودو او د نورو لویدیځو هیوادونو له مشرانو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خبریالانو ته وویل توپونه په هغو وسلو کې شامل دي چې واشنگټن یې غواړي اوکراین ته واستوي. د برتانیا صدر اعظم پرون پارلمان ته وویل چې په دې جګړه کې تر ډیره له توپونو کار اخیستل کیږي او اوکراین په دې برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د زیاته کړه چې برتانیا به اوکراین ته دا وسلې چمتو کړي. د کاناډا صدر اعظم هم وویل چې اوکراین ته به درانه توپونه ورکړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز چې په دې ټلیفوني خبرو کې ګډون کړی و هم ژمنه وکړه چې برلین به د هیواد د وسلو له فابریکو څخه له اوکراین څخه له اوبخې له اوکراین سره د وسلو او تجهیزاتو مرسته وکړي. په همدې حال کې د اوکراین له ختیځ څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې هغه پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي چې تمه یې کېدله. د روسي پوځ هغو اوکراینی سرتیرو ته چې د ماریوپول ښار د اوسپنې په یوه فابریکه کې کلابند دي یو بل مهلت ورکړی چې تسلیم شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستای مطلب. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کابینه د ډیر شغړو د لوړې مراسم پرون ترسره شول، خو د بهرنیو چارو وزیر تر اوسه پورې هم نه دی ټاکل شوی. په دې کابینه کې د او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. ځینې سیاستوال په دې نظر دي چې ښایي دا حکومت ډیر دوام ونه کړي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
فرانس پریس اژانس څرګندوي چې داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزارت به بلاول بوټو ته وسپارل شي. بلاول د پخواني سر یاسم بینظیر بوټو زوی دی چې په 2008 کال کې په پاکستان کې وشل شوه او د بلاول نیکه ذوالفقار علي بوټو په 1999 کال کې پوځي حکومت اعدام کړ. که چېرته 33 کلن بلاول بوټو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي، نو دی به له هغو ځوانو وزیرانو څخه وي چې له لویدیځ سره به د اسلام آباد د اړیکو د ترمیم دنده ورپه غاړه شي. دا روابط د عمران خان د صدارت په وروستیو کې چې واشنگتن یې تورن کړ چې له واکې د ده د لرې کولو لپاره توتیا جوړه کړې ده څه ساړه شوي ښکاري. هنار بانیکر چې یو وخت د پیپلز ګوند د بهرنیو چارو وزیر ټاکلې وه په نوې کابینه کې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په توګه معرف شوې ده. د شهباز شریف په کابینه کې 12 وزیران د مسلم لیگ نواز، 9 د پیپلز ګوند، 4 د جمعیت علماء اسلام، 2 د متحده قومي مومنټ او 3 نورو وړو ګوندونو ته د کابینې یوه یوه څوکۍ ورسپارل شوې ده. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازی محسن داوړ د دې کابینې ادامې ته د شک په سترګه ګوري. د آزادي راډیو مشال څنګ ته وویل
د دې حکومت چلول به دونه اسان کارم نه، ځکه چې مختلف رای خلک بیا دا دونه مختلف سوچ فکر خلک یو ځای چلول دا به اسان کار نه.
کله چې په پاکستان کې کابینه لوړه کوي نو ولسمشر په دې مراسمو کې برخه اخلي. عارف اولوی تیرونه د صدر اعظم شهباز شریف د لوړې په مراسمو کې ویلی وو چې ناروغ دی. پرونه بیا د ناروغي خبر ورکړ او د لوړې په دې مراسمو کې هم برخه وانخسته.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
بچو خون زیده مکتب زنگ مرشوه گلی و سوره سوره ده دوان بچو خون زیده دوان بچو خون زیده وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مطلب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے مهتاب کوم زکی نوی هدا کور کله بدرنگ دے دوماره پرنامی وشنی دا خانا پایا جنگ دے باب زیور تهران دے قلم میزوان شرمی گی فوٹو پکتا میڑنے دے فوٹو پکتا میڑنے دے مکتاب زنگ مر شوے گلے سورے سورے دے دابان بچو خونزے دے دابان بچو خونزے دے دکشنا آسمان دلان دی خدایا بیا پورت کی گی دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے
آزادی راڈیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
Thank you. ازادي راديو پر لنډو څپو.
ازادي راديو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
Ah, 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 ah. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو زوی چې زانو نتره قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو پورتا خپل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑ افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو جنگا او جگڑونا نور سن جوڑی گی دغه جنگ او جګړو نه نور څه نه جوړي دي دغه جنگ او جګړو نه نور څه نه جوړي دي داړن کورونا بم دان کړو نور نورا نو یا نور نورا نو راځي چې جوړ افغانستان کړو نور نورا نو یا نور نورا نو نور نورا نو نور نورا نو ټول سره یو جرګ شو دا وطن خلکو راشي ټول سره یو جرګ شو دا وطن خلکو راشي ټول سره یو جرګ شو ارمان پورا کړشه جان کو نور نورا نو یا نور نورا نو راځي چې جوړو افغانستان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو زی چی زانو نتر قربان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو رازی چی جوڑ افغانستان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو نور نورا نو نور نورا نو نور
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
کامیابی دا لوی دا هم عزت دے تعلیم کی کامیابی دا لوی دا هم عزت دے دا آمن ضمانت دے دا آمن ضمانت دا آمن ضمانت دے دا آمن ضمانت
واکی
دوی داری په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
چیدر کو رماس ترگ میرا
نور بس دی لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرب کرپان زلان کلمر بلوچ ترکمن ہزارہ ازبیک
خراب پسی ای ماک نورستانی خر غز براهمی تز باش گجر We'll be right back.
جبه کې وطن دا اثر د جنگ څخه نه کې وطن